په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبرې مجلې ته مو زه فریبا ظاهر د امیر احمد صافی په تخنیکي همکاري هرکلی کوم. د افغانستان ولسمشر په پښتونخوا او بلوچستان کې پر مظاهره چیانو تشدد د اندېښنې وړ بللی دی. په یو بل راپور کې به دا واوري چې د افغانستان سوداګرۍ خونې وایي چې د ترانزیت په برخه کې 80% ستونزې هوارې سوي دي. مخکې تر دې چې دغه راپورونه واورو، له فرشتې جلالزیز خبره د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واورو.
په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر پلویانو د پاکستان د حکومت بندیز په اړه د جمهور رئیس اشرف غنی نننی بیان د اسلام آباد شدید عکس العمل پرولی دی. د افغانستان جمهوری ریاست وای د مسکو د غونډې پریکړې د سولې په تړاو کوم اجرایوي پایلې نه لري. او د افغانستان کرکټ بورډ نن له آیرلند سره په مسابقه کې د ملي لوبډلې د نوي بالر نوم اعلان کړ. کره خبر نووري، په پاکستان کې د پښتون ژغورنی غورځنګ پر پلویانو د پاکستان د حکومت د بندیز پاړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی نننی بیان د اسلام آباد شدید خبرګون پر ولای دی. د افغانستان ولسمشر نن پر ټوئیټر لیکلی چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې له سولې زو مظاهرو او مظاهره چانو سره بد چلند اندیشنې ور دی. ولسمشر غنی پر بل ټوئیټ کې لیکلی چې هر حکومت د اخلاقي مسولیت لري چې د تروریزم او افراطیت پر ضد چې د ټولې سیمې ګډ امنیت تخریبوي د مدني حرکتونو ملاتړ وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د شغلی غنی په جواب کې لیکلی چې د پاکستان په چارو کې دا څرګند مداخله غنی او داسې غیر مسؤلانه بیانونه ردوي. قریشی په یو ټویټ کې لیکلی د افغانستان رهبران ته شایي چې د خپل هیواد په کړاوونو فکر وکړي. د پښتون ژغورنی غورځنګ غړو او د په دغه هیواد کې په وروستیو کې د دغه غورځنګ د یو غړي ارمان لونی د وژل کېدو پر ضد مظاهره وکړي چې د پولیسو لخوا وځپل شوې. د غورځنګ یو مشر او د پاکستان د مرکزی پارلمان غړي محسن داوړ نن پر ټوئیټر له جمهور رئیس اشرف غنی د خواخوږی په خاطر مننه کړې ده. داوړ د اشرف غنی د خبرو په اړه د پاکستان د حکومت خبرګون ته په اشاره لیکلي، حکومت هغه کسان چې له موږ سره خواخوږی لري غندي، دا د بشریت په کوم ستاندارد برابر خبر ده. د افغانستان جمهور ریاست وای د مسکو د غونډې پریکړې د سولې په تړاو اجرایوي پایلې نه لري. د ولسمشر ویاند هارون چخان سوري نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر ټوئیټر په دې اړه خپل بیان ته اشاره وکړه. هغه پر ټوئیټر لیکلي، په مسکو کې د طالبانو د استازو او یو شمېر سیاسيونو غونډه یو علمي بحث و. د سه‌شنبه او چهارشنبه په ورځو په مسکو کې د طالبانو یو شمېر استازي چې شیر محمد عباس تانگزی مشري کول او د افغانستان د سیاستوالو یوې ډلې چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی په مخ کې و سره وژغېدل. په غونډه کې د ښځو پر حقونو، د امنیتي ځواکونو پر اصلاح او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر برخلیک خبرې شوې دي. په نیویارک کې د بشري حقوقو د سارنې نړیوالې ادارې د افغانستان حکومت باید د فوټبال د ملي لوبډلې د شلو غړو لخوا د جنسي زور زیاتی داوی جدي وڅېړي او تورن کسان باید محاکمه کړي. د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې یو شمېر غړو په نومبر کې ادعا کړې وه چې د فدراسیون مشر کرام الدین کریم او ځینې چارواکو جنسي زور زیاتی ورسره کړی دی. کرام الدین کریم او د فدراسیون نورو تورنو کسانو دا تورونه رد کړي وو. د نیویارک کې د بشري حقوقو د سارنې نړیوالې ادارې ویلي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون باید د افغانستان له حکومت سره همکاري وکړي چې مجرمین محاکمه کړي، عیني شاهدان او انجونې فوټبالیستاني مسؤلي وساتي او د جنسي تشدد د قربانیانو سره انصاف وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ نن اعلان وکړ چې له آیرلند سره په مسابقه کې به د ملي لوبډلې نوی بالر ضیا شریفي ګډون کوي. کرکټ بورډ ویلي چې د آیرلند په وړاندې شل اوریزه مسابقه په هند کې د فبروري په 28 پیل کیږي او د مارچ تر 19 به وي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان ویلي سیالۍ ته ښه تیار دي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو مدافع او د پښتون ژغورنی غورځنګ غړي ګلالی اسماعیل تر تقریبا 1.5 ساعته بې درکۍ وروسته وموندل شو. ګلالی اسماعیل د فبروري په 15 د پښتون ژغورنی غورځنګ د مرکزی کمیټې د غړي ارمان لونی د وژل کېدو پر ضد په اسلام آباد کې په سوله ییز مظاهره کې له ډېرو نورو کسانو سره نیول شوې وه. هغې نن ازادي راډیو ته وویل،
دای زه په ګاډي کوم پر کومه نه درون ما ته دا د غوښه چې دای ما دا کوي چې دای ما باندې انکاونټر پلان دی نو زما په ځان کې دا چې دای ما ته اوه په داسې چارو کې چې د ګاډي نه کوزه شم زه په پلان نه کوسې کوم با زما که چا وو دای ما د شان او لی اور بیا به وای چې تا تختیدل نه مونږ وښتل کنه نو ما چې کم از کم داسې ټول ځ باندې نه جوړې نه ما په مایند کې دا چې د ګاډي نه باندې کوسې کوم ک هر سره سره کوي کو وهل کوي کا سره ګاډي ته بناس کوم کوسې کوم بنا
د اوکراین پارلمان ناتو او اروپایي اتحادیه سره د یو ځای کېدو لپاره په قانون کې یو تعدیل تصویب کړ. د اوکراین په اساسي قانون کې د تعدیل د طرحه په 304 دیش موافقو رایو تایید شوه او یوازې ولس مخالفي رای ورکړ سوی. د اوکراین جمهور رئیس پیترو پروشینکو نن په پارلمان کې د رایګیری تر پایل مخکې وویل چې دا د خپل هیواد لپاره تاریخي ورځ ګڼي. پروشینکو وویل روسیا په دې خطر پر اوکراین تعرض کوي چې یو شمېر اوکراینی سیاستوالو مخکې د بې طرفۍ اصل ته اولویت ورکاوه او له ټولو ایتلافونو د اوکراین د لرې ساتلو هڅې کولې. او د لندن په هایګیټ هدیره کې د مارکس کارل مارکس د قبر پر شناخت نه څرګندو کسانو حمله کړې او تخریب کړې ده. د کارل مارکس د قبر مجسمه چې د برونزو څخه جوړه سوې او د قبر د شناخت ډبره په بریتانیا کې په بېساري تاریخي اثارو کې بلل کېږي. جرمنی فیلسوف او اقتصاد پوه کارل مارکس په 1903 میلادي کال کې د لندن په شمال کې په هایګیټ هدیره کې خاور ته وسپارل سو. د بریتانیا یوې ادارې چې د دې هدیرې ساتنه کوي ویلي چې حمله عمدي وه.
خبرونه مولا زده رادیو اوریدل. د افغانستان ولسمشر په پښتونخوا او بلوچستان کې پر مظاهره چانو تشدد د اندېښنې وړ بللی دی. په همدې اړه به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر غبرګون هم واوري. د افغانستان د مشرانو جرګې یو غړي په دې اړه ویلي
رئیس جمهور غني السلام جریان تروریستی که امنیت پاکستان به خطر بندازه حمایت نکرده، صرف یک حرکت مدنی است. تعدادی از پښتونخوا که اوجه حق خود میخواهند همواره قربانی میتنند.
بلخوا د افغان حکومت اجرایه ریاست ویل طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید د حکومت د سولې اجنډا او ملي ګټې په پام کې ونیول سي. د دغه ریاست مرستیال ویان امید میسم
زمون دریز زاده کله چې مونږ طالبانو سره او نور مخالفینو سره کینو خبرې ترې وکړو سولې لپاره ملي اوال حکومت اجنډا باید په نظر کې نیسو.
بلخه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي د ترانزیت په برخه کې د افغان سوداګرو اتیا په سلو کې ستونزې هوارې سوي دي.
په ټولو هغه ظرفیتونو چې پخوا موجود وو او امکانات پکې نه وو په دې باندې منظم کار وشو او اوس موږ د ترانزیتي ستونزې نه تقریبا 80% خلاص شوو.
که وخت وو نو راپورونه هم اوریدلی سئ. د خبرونو مو تشبژنې مو بجو ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې له سولې ایزو مظاهره چانو سره بد چلند د اندېښنې وړ دی. ولسمشر غنی د پنجشنبه پرست پر ټویټر او خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې سیمه د مذهبي افراطیت او ترهګرۍ له جدي ګواښ سره مخامخ ده او دا وخت د هر مسؤول دولت اخلاقي دنده ده چې د دغه ډول مدني فعالیتونو ملاتړ وکړي. له دې سره د مشرانو جرګې ادارې پلاوی او ځینې نور سیاسیون د نورو دولتونو له مشرانو هم غواړي چې د پښتنو په مدني حرکتونو د ظلم د مخنیوي لپاره ږغ پورته. یوسف خان زدران په دې اړه تفصیل راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی بالاخره په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د سولېزو اعتراضونو او د پښتنو په ځپلو خبرګون خودلای دی. ښاغلی غنی د پنځشنبه پر ورځ په خپل ټولنیزو رسمي پاڼو ټویټر او فیسبوک لیکلی چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ایالتونو کې د سولېزو مدني فعالانو او مترزانو په ضد تشدد مخ په زیاتېدو دی او د دوه حکومت د سولېزو لارینونو پر وړاندې د تاوتریخوالي له کبله اندېښمن دی. د ښاغلی غنی په وینا د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه، رسنۍ او حتی د پاکستان مدنی او سیاسي بنسټونه هم دغه مخ په زیاتیدونکو تشدد تاییدوي او په اړه جدي اندېښنې ښودلې دي. ولسمشر غنی وړاندې په دغه بیان کې لیکلي چې سیمه د مذهبي افراطیت او ترهګرۍ له جدي ګواښ سره مخ ده او په داسې وخت کې د هر مسؤل دولت اخلاقي دنده ده چې د دغه ډول مدني فعالیتونو ملاتړ وکړي. خو د ده په باور له بده مرغه له دوی سره برعکس چلند کیږي. افغان ولسمشر غنی دا هم ویلي چې د سولې ایزو اعتراضونو او مدني فعالانو ځپل نه یوازې د جواري اندېښنې خبره ده بلکې ټول سیمه ته منفي نتیجې لرلی شي. ولسمشر غنی دا سرګندونې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د اعتراضونو او د دوی د وغړي ارمان لونی لوژلو ورسته کړی دی. د دغه غورزنګ مشر منظور پښتین ویلی ارمان لونی د پاکستان د پولیسو لخوا له تاوتریخوالي وروسته وژل شوی دی. د ولسمشر غنی له دې دریځ ورهاخوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي په پښتنو کیدونکو ظلمونو ته په کتو پکار ده چې هر چیرې حق غوښتونکي او مدني حرکتونه د دوی پر ملاتړ غږ پورته کړي. د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور غنی اسلام جریان تروریستي
دی وی ولسمشر غنی د کوم تروریستي ګروپ څخه ملاتړ او پاړې اندېښنه نه ده څرګنده کړې، بلکې د یو مدني حرکت په حق کې غږ پورته کړی چې خپل حقونه غواړي او د پاکستان د نظامیانو حکومت د ظلم لاندې دي او تل قرباني شوي دي. خو په افغانستان کې دغه څرګندونو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سخت غبرګون راپارولی دی. شاه محمود قریشي د ولسمشر غنی له بیان وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې د غنی څرګندونې د پاکستان په چارو کې لاسوهنه ده او افغان مشران باید د خپلو خلکو په شکایتونو تمرکز وکړي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم او د دوی پر ملاتړو باندې د پاکستان لخوا فشارونه ډیر شوي دي. دې وضعیت ته په کتو د سیاسي چارو کارپوهان له ډلې نجیب الله آزاد وایي اړتیا ده چې له افغانستان ورهاخوا د نړۍ نور هیوادونه هم د پاکستاني نظامیانو د ظلم پر وړاندې ودرېږي.
نه یوازې د افغانستان جمهور رئیس، بلکې د هر هیواد جمهور رئیس مکلف او مسؤل دی چې د هغه کسانو چې غوسره تیری کیږي، تشدد کیږي، وژل کیږي، یرغمال کیږي، تښتول کیږي، کورونه ورانیږي او د کلونو راهیسې دا توان دي او د یو حکومت لخوا روان دي، رسنیو پر باندې شوي، د بیان ازادۍ د نسل شوي ده. د ټولو هیوادونو د مشرانو دا مسؤلیت او مکلفیت دی چې د بشریت پر وړاندې چې هر ظلم کیږي د هغه پر وړاندې باندې خپل غږ پورته کړي.
د ټینګار کوي چې ملګري ملتونه د یو بی پري او د بشري حقونو د ملاتړي بنسټ په توګه باید د پښتنو د حقونو او ازادیو څخه جدي ملاتړ وکړي او پرې نږدي چې له یو قوم سره داسې ښکاره تعویز او توپیري چلند دوام وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
ورزو د افغانستان د سولې اړوند هڅو ته د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید د حکومت د سولې اجنډا او ملي ګټې په پام کې ونیول سي. د دغه ریاست مرستیال وایي امید میسم دا څرګندونې نن کړې دي. نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د مسکاو د غونډې پایلو ته په غبرګون د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د سولې په هر ډول خبرو کې باید د قربانیو په پایله کې ترسره شوي ارزښتونه او لاسته راوړنې خوندي سي. د دغه ریاست مرستیال بیان امید میسم د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قانون پر بنسټ هر افغان د سولې په اړه د خبرو حق لري، خو ملي ګټې باید ورته سري کرښې وي.
زمون دریز زاده چې کله چې مون طالبانو سره او نور مخالفینو سره کینو خبرې ترې وکړو سولې لپاره، مسله دا ده چې ملي اوالي حکومت اجنډا باید په نظر کې نیسو. ملي د افغانستان ملي منافع باید په نظر کې نیسو. ځینې بلاسته راوړنی او ارزښونه چې په دې ورسته کلونو رامنځته شوی دی قربانی ورکولو په ترڅ کې دا باید په نظر کې نیسو.
د تیرې سه شنبه او چهار شنبه په ورځو مسکو د افغان سیاستوالو او طالب استادو ترمنځ د خبرو کوربه وو. د غونډې په پایله کې په یو نه مادیز پریکړه لیک هم موافقه وسوه چې پکې د بهرنیو ځواکونو وتل، لسولې وروسته په ملي اردو کې سیستماتیک اصلاحات، لا تور لیست نه د طالب مشرانو د نمونه لري کول او د بین الافغانی خبرو دوام یې مهمې ماده جوړوي. په همدې هم موافقه سوي څومره چې جر امکان لري په راتلونکي کې به دا ډول غونډې په دوحه کې جوړیږي. په خاني ولسمشر حامد کرزي او د طالبانو د پلاوی مشر عباس تانکزای چې د غونډې مهم ګډونوال ول، د مسکو غونډې بریالي بللې ده. د افغان حکومت پلاوی په دغه غونډه کې ګډون نه وکړی او د غونډې بې ګټه بللې و. که څه هم تر اوسه د مسکو د غونډې پایلو ته په غبرګون د افغانستان جمهور ریاست څه نه دی ویلي، خو د ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي له طالبانو سره د جنو افغان سیاستوالو غونډه چې د روسیې په بلنه په مسکو کې ترسره شوی و د سولې په اړه یو سیاسي او علمي بحث او هغه اعلامیه چې د غونډې په پای کې خبره شوی ده. د دوه ورځنیو خبرو لنډیز ده چې د سولې په برخه کې اجرایوي پایلې نه لري. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دوی مرستیال محمد آصف صدیقی وای د مسکو غونډه مشورتي و،
مګر د مسکو غونډه یوازې بڼه یوازې مشورتي غونډه و، یو سیاسي جنبه درلود او د څه خاص موثریت کې څه نه لري. مګر بیا هم موږ ورته خوشبین یو چې مګر موږ چیرې دا موجود ده دغه خاص معاصریت نه درلود.
خغلی صدیق ټینګار کوي چې د سولې په اړه هر ډول غونډه چې جوړیږي باید د افغان حکومت او یا د سولې علي شورا استازي دی په کې برخه ولري ترڅو پایلې اجرایی ضمانت پیدا کړي.
پام دل کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې تر ډیره د مسکو غونډې ولسی بڼه درلوده او پریکړې اجرایی ضمانت نه لري. خالد سادات په دې اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. رحمت الله افغان د امریکا ورسره کړې په ګټه پیورو.
زه فکر کوم د مسکو کانفرنس غونډه تر ډیره پوری فقط ولسی ناستې لري، په دې معنی باندې چې دلته د افغانستان د خلکو نظریات تبادله شوې دي، په ټوله کې د افغانستان د جګړې بازارو باندې خبرې شوې دي. په عین زمان کې د راتلونکي لپاره د افغانانو په یو ګډ پلان باندې چې څنګه د جګړې څخه راووځو یو فکر شوی دی. اما مهمه نه کیسه دا ده چې اوسه پورې د دې کانفرنس او د دې ناستې د موادو او د مفادو د تطبیق لپاره هیڅ اجرایی ضمانت نشته. یعنی له بل مره چې د افغان حکومت استازی پکې نه و، په عین زمان کې هلته د مسکو په مسکو کې د افغانستان د سفارت استازی وجود نه درلود، نو د هغه نقصه ده چې موږ نشو ویلی چې د غټول هغه موارد چې د مسکو کانفرنس کې ذکر شوي دي یو دواړو لوریو خصوصا د طالبان د لوري او د افغانستان د خلکو د درست نه زوته په ټوله معنی باندې د حکومت لاخه نشو ویلی چې وکولی شي دغه خبرې دي اجرایی ضمانت واخلي. ترسو چې اجرا تضمین موجود نه وي، زه فکر نه کوم دغه سي خبري او دغه مقاد د موافقت نامې دي عملی جنبه واخلي.
دغه غونډه کې د کوم موافقه چې سوي دي ملي ګټه څومره په پام کې پکې نیول سوي دي؟
ګوري د افغانستان ملي ګټي هغه وخت حقوق مومي چې موږ په یو داس مشخص پلیټ فارم کې لاړ شو یا داس مشخص شوکر کې لاړ شو چې وکولای شو ځان لپاره د ملي ګټو د کرخو د تحقق هغه شوکر جوړ کړو. زه په دې باور یم چې د خارجي قوا وشتون په افغانستان کې یو مشکل دی، پرابلم دی. د طالبانو د جګړې لپاره مشروعیت ورکړی دی. په ټوله کې کولای شي د خارجي قوا او د وتو په اړه طالبان د خپل ادعا سره د خپل دایي سره چې دی په افغانستان کې جګړه کې بل اخره داسې حالت سره مخامخېږي چې نور جګړې څخه خلاص وخړای یو مثبت پیغام لري. اما مهمه خبره استاد چې دا خبر د خارجي قوا وشتون او د دې وتلو په اړه باندې ولسمشر پوخانه ولسمشر حامد کرزی یا د سر سیاسيون چتلی دي هیڅ نو اقدامات نشي کولای، ځکه اوسنی اشخاص چې مسکو کانفرنس کې شرکت درلود ګډون کړو او دغه ګډونوال د امریکا په اړه باندې د امریکا د سیاست په اړه باندې هیڅ تصمیم نشي ولې. په عین زمان کې د اوسنی حکومتي ساختار او چوکاټ په اړه باندې هیڅ تصمیم نشي ولې. په ټوله کې فکر کوم چې د مسکو د کانفرنس دا خبره چې د خارجي قوا وشتن په افغانستان کې لوی ستونزه ده او دا باید وځي افغانستان څخه یو ټیمټیبل جوړ شي. دا د افغانستان خلکو ته ذهنیت ورکړي ترڅو د طالبانو ادعا او د طالبانو د غدایت چې د جګړې لپاره دوی استعمالي دا بل اخر سقوط پیدا کوي او دا سقوط د افغانستان په ګټه باندې دي. خبره چې ګویا امریکایان وځي او طالبان له جګړې څخه تخلي، اما د دې خبرې د تطبیق لپاره بیا هم د طالبانو او امریکایانو ترمنځ هغه خبرې چې راتلونکي تر سره کېږي دا باید روښانه شي چې امریکایان کله او څنګه وځي.
دا سوال سوي دي چې په راتلونکي کې به دا ډول غونډې په دوحه کې جوړیږي، کچې راتلونکي کې دا ډول غونډې جوړیږي د افغانستان د سولې له بهیر سره څومره مرسته کولای شي؟
پر رواني ذهنیت مرسته کولای شي. مثلا د افغانستان خلکو ته رواني ذهنیت ورکولای شي چې موږ د سولې لپاره هیله مند وسو. مثلا د ولسمشر پوخانی ولسمشر حامد کرزی په شمول زیاتره هغه سیاسي چارواکي چې د حکومت کې د افغانستان په چوکاټ کې د افغانستان د نظام په دغه کې لوړپوړو چارواکي ول، د دې خبرې د طالبانو سره د افغانستان خلکو ته ذهنیت ورکوي چې ګویا د سولې لپاره موږ د سولې لپاره ولار پر اصل شو دغه لار به تعقیب شي. اغه ځکه طالبانو د جنگیالو لپاره هم یو پیغام لري چې دوی بل اخر تر اخره پوری په جګړه باندې باید اعتقاد ونه کړي، په جګړه باندې باید تر اخره پوری اعتقاد ونه کړي. د جګړې پر ځای باندې طالبانو په داخل کې طالبانو له اړخه هم یو بل بدیل چې هغه د سولې او د مذاکرات لار د وشتون لري. نو زه فکر کوم چې پرواني دوارو سره کې هم د طالبانو سره کې هم د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ټول ولس په رواني ذهنیت یو مثبت پیغام درلودل شي، ولی مهم مذاکرات افغان حکومت او طالبان ترمنځ دي.
د سیاسي چارو کارپور خالد ساداتو.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
په افغانستان کې شمیر امنیتي کارپوهان او متخصصین په دې باور دي چې د ډاکټر نجیب الله د وخت ملي روغې جوړې د طرحې تیروتنه به بیا تکرار نسی. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ نن په دې اړه یو غونډه جوړه کړې وه چې فیروزه عزیزي د دې غونډې جزئیات راکوي.
په دې وروستیو کې چې د افغانستان د سولې په تړاو تودې خبرې روانې او په ورته وخت کې په ځینو سیاسي غونډو کې د ډاکټر نجیب الله د ملي روغې جوړې پر طرحې انتقادونه کیږي، د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د پنځمې په ورځ په کابل کې په همدې اړه د سیاسي شنونکو او امنیتي کارپوهانو ترمنځ غونډه جوړه کړې وه. په دغه غونډه کې د ویناوالو خبرې د ملي پخلاینې پر طرحې او د ډاکټر نجیب الله پر حکومت ورټولې وې. دوی وویل چې د هغه وخت د حکومت د سقوط ستر لامل د ملي روغې جوړې د طرحې ناکامي وه. د دغو کارپوهانو په خبره په اوسني وخت کې د ډاکټر نجیب الله د دورې تیروتنه نه تکرارېدونکې ده. د امنیتي چارو کارپو او متخصص هادي خالد وایي
ترس وجود داره از تکرار تاریخ، ما ای ترس ندارم.
دا تاریخ د تکرار پاړه ویرشته، خو زه دغه ویره نه لرم. سمه ده چې ورته والی موجود دی، خو هغه وخت وضعیت داسې و چې خپله ستراتیژیکو ملګرو د سقوط حالات تحریکول او د سقوط په ګټه یې خپل ځواکونه فعال کړل. زه اوس د افغانستان پر ستراتیژیکو ملګرو دا شک نه لرم چې سقوط دې تحریک کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په قطر کې له طالب استازیو سره د زلمی خلیلزاد له ناستې وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د سولې له احتمالي ګواښ خبر دی او نه باید د سولې په خبرو کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تیروتنه تکرار شي. ښاغلی غنی ویلي چې موږ په تدبیر ځکه ټینګار کوو چې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له تجربې خبر یو. موږ ټول پوهیږو چې هغه څرنګه دوکه شو. د ملګرو ملتونو سازمان د سولې ضمانت ورکړی و، خو له بده مرغه په ناورین بدل شو. د ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد څو وارې له طالب استازیو سره لیده کاته وکړل. د امریکا تر څنګ د روسیې او ایران یو شمېر چارواکو هم له طالبانو سره لیدلي او تېره ورځ د افغانستان یو شمېر سیاستوالو هم په مسکو کې د طالب استازیو سره وکتل. حکومت هڅه کوي چې د سولې د خبرو په ترڅ کې د ډاکټر نجیب الله د وخت د ملي روغې جوړې تیروتنه تکرار نه شي. ډاکټر نجیب الله وخت له رسیدو وروسته په 1988 کال کې د ملګرو ملتونو د سازمان په ملاتړ د ملي روغې جوړې طرحه وړاندې کړه چې بالاخره ناکامه شوه. خو ولې د ډاکټر نجیب الله د ملي روغې جوړې طرحه ناکامه شوه؟ د افغانستان یو پخوانی پوځي ظاهر اعظمي د دغه هیواد د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په غونډه کې وویل
همی سیاست دولت با وجودی که مسالی ملی
سره لدی چې ملی روغه جوړه اعلان شوه، د دولت سیاست بلاخره د قومي تعصبات په لور ولاړ او ځین نور مسایلو چې د شمال لوري حرکتونه پیل شول. که تاسو نن اسناد ته مراجعه وکړئ او د شخصیتونو ترمنځ خبرو ته پام وشي، هر خبره چې د دوی ترمنځ شوې دا خبره په کاغذ لیکل شوې دي.
خود امنیتي چارو شنونکو هادي خالد وایي ځینې کسان تبلیغ کوي چې روغه جوړه به سقوط شي. د دې خبره د شن تبلیغات او څرګندونې د خلکو ترمنځ اندېښنې راپاروي او کولای شي چې د دښمن په ګټه تمام شي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
خبری مجله اوري
تاسو ازادي رادیو ته غوښتست. د افغانستان په جنوب کې د افغان هوایي ځواک چارواکي وایي توانېدلې چې د مځکنیو ځواکونو د ملاتړ په هدف د دغې حوزې په څلورو ولایتونو کې د بلاک هاک هلیکوپټرو په مرسته بریالي پروازونه ترسره کړي او خپل اهداف ترلاسه کړي. صادق رښتینې په دې اړه تفصیل راکوي.
د چهارشنبه په ورځ په جنوب کې د افغان پوځ د وایلې با کمانډان د بلاک هاک هلیکوپټرو د شپږ ویشتتونو پیلوټانو او نهه ویشتونکو د فراغت په مراسمو کې وویل چې د افغان پیلوټانو ظرفیتونه لوړ سوي او توانېدلي چې د تیرو څو میاشتو په اوږدو کې د مځکنیو ځواکونو په ملاتړ بریالي پروازونه ترسره کړي. جنرال رازق شیرزي وویل چې په لومړي ځل یې د تازه روزل سوو افغان پیلوټانو په مرسته د بلیک هاک الوتکو 2000 ساعته تخنیکي ارزونه هم ترسره کړې چې مخکې به د چک په جمهوریت کې ترسره کېده.
خو دغه پرمختګ لکه موږ کړی دی بل ځای نه دی. سوې 2007 مینه په ټول افغانستان کې د ما پیلوټانو انجنیرانو پښتنه چې د افغانستان سوې دی 2007 مینه نه څه مګر په کندهار کې دوه واره 2007 مینه د میابدا سوې ده.
په دغه مراسمو کې د افغان هوایي ځواکونو امریکایي مشاور جنرال کیری هم وویل چې د افغان هوایي ځواک ملاتړ افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو د ماموریت برخه ده. بلخوا د بلیک هاک هلیکوپټرو تازه روزل سوي افغان پیلوټان او نشوشتونکي ډاډ ورکوي چې د وسلوالو په وړاندې به د جګړې په لوکو کې شتون ګټور ثابت شي. فریدون د بلیک هاک هلیکوپټرو افغان پیلوټ
او امرای نورای زمینی خود تقریبا نشته
دی وای مش خپل دم ځکونو یز با کونو د ملاتړ لپاره تقریبا 80% چمتووالی لرو چې په شپه ورځ او هر ډول شرایطو کې دشمن لمنځي
دشمنه سرکوب کونیم. دا هر نو شرایط
د امریکا د متحده ایالاتو ژمنه کړې چې تر 2023 میلادي کال پورې به افغان هوایي ځواک ته 155 بلیک هاک جنگي الوتکې ورکوي. تر اوسه امریکا افغان پوځ ته 12 بلیک هاک الوتکې ورکړي چې افغان ځواکونه ترې د جګړې په ډګر کې د اکمالاتو او وسلوالو ضد جګړې کې ګټه اخلي. د افغان هوایي ځواک مسؤلین پر داسې مهال د هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره کوي چې سیګار په خپل تازه یو راپور کې د افغان هوایي ځواک پر وضعیت اندېښنه ښودلې. سیګار ویلي چې افغان پوځ د ټولو بلیک هاک الوتکو د ساتلو او کارولو وړتیا نه لري او تر اوسه یې کافي انجینران او پیلوټان هم نه دي روزلي.
آزادی رادیو لوونه ترو
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د وخت په لوړه کچه د ترانزیتي ستونزو د هواري خبر ورکوي. د یادې خونې مرستل خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې افغان سوداګر او موټر چلونکي د بل هر وخت په پرتله اوس له سهولتونو سره بیلابیلې پرانستي لارې لري. یوسف خان زدران او نور جزئیات.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه داسې مهال د ترانزیتي ستونزو د هواري خبره کوي چې دا وخت افغانستان له بیلابیلو هیوادونو سره د ځمکې او هوایي دهلیزونو له لارې پرانیستې اړیکې لري. د یادې خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل دې ته په کتو دا وخت د افغان سوداګرو او موټر چلوونکو 80% ترانزیتي ستونزې هوارې شوې دي.
مونږ د یو وابستګۍ نه خلاصېږو چې دا ډېره اساسي مسله ده. د وحدت ملي حکومت یو لاسته راوړنه چې د ډېر جدي هغه دا ده چې په ټولو هغه ظرفیتونو چې پخوا موجود وو او امکانات پکې نه وو په دې باندې منظم کار وشو او اوس مونږ په نورمال شکل باندې زموږ مالونه د دغه لارو نزی او راځي. یو مونږ د ترانزیتي ستونزو نه تقریبا 80% خلاص شوو.
د ښاغلی الکوزی په خبره دی کار د سوداګرو ترمنځ سالم سیالي او افغانستان ته د بیلابیلو مالونو د واردولو او ورڅخه د صادرولو زمينه برابره کړې ده. د وی سوداګر اوس داسې لار غوره کوي چې ګټه ډېره او لیک درا لیک دی اسانه وي. له دې وړاندې د افغانستان ډېر اعتقاد کراچۍ پر بندر و خو په دې وروستیو کې د اخینې بندر، شیرخان بندر، حیرتان بندر، چابهار بندر، لاجورد لارې او ډیرو هوایی دهلیزونو څخه استفاده افغان سوداګر تر ډیره له تړلې حالت ته باسلی دي. دې ته په کتو د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان له دې ډلې سید رحمان عمران وایي د ترانزیتي ستونزو حل مستقیما په بازارونو اغیز لري.
زوین سي کچیر دغه د حل شي وي نو باید اول نرخونو کې کمای راشي. دغه ګټه د دې ده چې موږ هغه تازه مواد کولای شو پل وخت بازار دلته راوړو، ځکه چې هغه ترانزیتي ستونزې مو چې پخوا وي چې په ورځو ورځو دا شی ځنډېدل، حتماً هغه شی وخت چې څومره پرې تېر شي د هغې په کیفیت کې طبیعي ده چې یو څه کمی زیاتی به راځي، تر څنګ سره خپلې سرمایه ګذاري باندې اثرات لري.
ښاغلی عمران وایي د ترانزیتي ستونزو هوارۍ د نرخونو تر څنګ په کیفیت هم مثبت اغېز شیندي او په ټوله کې دا کار د بازارونو لا غوړېدا ته زمینې برابروي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وبجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنیو او د اف ام پر 15 صفه خبرونه لري چې تاسو کولی سي ټول افغانستان کې صفه وځي ووري. اوس به یو سپورتي موضوع راوخلو. له ایرلند سره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبیدونکو لوبغاړو نمونه نن افغان کرکټ بورډ اعلان کړل. افغانستان او ایرلند د فبروري له 28 د مارچ تر 19 په هند کې درې شلوریزه 15 یو ورځنۍ او یو ټیسټ لوبه کوي. سفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د هغه افغان کرکټرانو لړلې چې په هند کې تمرینی کمپ لګولې وو، له آیرلند سره د لوبیدونکو نمونه اعلان شول. په دریو شلوریزو لوبو کې چې لمړی د فبروري په 28 په دهرادون لوبغالي کې ده، په مشهور څیرو راشد خان، مجیب زدران او محمد نبی سربیره نوې بالر ضیا شریفی هم شامل ده. د افغان ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزی وایي ملګروی ښه تیاری نیولې ده.
دا کوشش ده چې موږ په بیټنګ بس کې کار هم وکړو، نو د ورکم نه مخکې هم ډېر زیات میچونه دي چې په فروری کې ایرلند سره میچونه دي، هغه نه بعد نور میچونه هم شته. تاسو کولی شئ موږ د ورکم لپاره یو بهترین ټیم جوړ کړو چې هغه فارم کې، ریدم کې او ښه فټ ان شاء الله.
د 15 ورځنیو لوبو لپاره اکرام علي خیل او ځینې نوي لوبغاړي راغلي او هم چټک بالر دولت او شاپور چې څو وختي لوبي نوي کړي د توپهونکي نور علي په شمول بیرته ټیم کې شامل شوي. په یوازینی ټیسټ لوبه کې چې د مارچ په 14 ده ځینې نوي لوبغاړي شته. افغانستان او ایرلند وړم 2018 کال په جون میاشت کې د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب یو ځای واخیست. دوی له یو بل سره ډیر مخ شوي چې په وروستیو کې افغان ټیم ترې مخکې دی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دوستانو مننه کوم چې د ازادي رادیو خبرونه مو تر دې مال را سره واوریدلې. خو لا مو خبرونه دمه لري. پښتو مجله همدلته ختمه سوه. دری مجله زما همکار زرغونه منګل درته وړاندې کوي.
مننه فریبا جانې. تاسو ستړي مشي و سلام.